السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د سمبولې یوګي 13 او د سپتمبر 9 نیټه ده. د زهرانه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یو نوی کارګو کابل ته ورسیده. دغه بسته کې 15 متریک ټنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل شامل دي. WHO د دوشنبه په ماښام یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 ټنو ته ورسیده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودامه افغانستان ته انتقال شوې چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. کونړ کې د اګست 1 زلزلې د طالب چارواکو په وینا له 200 ډیر کسانو وژل او له 3600 ډیر نور ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پروندو شنبه ویل د ټولو اغیزمن شوو خلکو شمیر 4000 ته رسیږي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره یې د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا به له 13 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون یې د باور لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسوا بایرو پرون د پارلمان 346 غړو د عدم اعتماد رایه ورکړې. حال دا چې د ده په ګټه کارول شوې رایه 104 وې. 94 بایرو د 2024 کال په ډسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. امریکایي او اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې چې بحثونه یې نن سه شنبه هم دوام ومومي. اسوسییټډ پریس د وی با خبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې وه او پکې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ترامپ غواړي چې د همدې فشارونو د لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي، خو په خبره یې د چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړه همکاري اړینه ده. د متحده ایالاتونو د دغه غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژۍ بندیزونو او دغه راز مالی او سوداګریزې چارې مخته وړي. تیره پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین د وضعیت په اړه یوې غونډې ته خپله ډونالډ ټرمپ هم په ډاګه وویل چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو او ګازو په پیرلو بندیز ولګوي. او د کرکټ آسیایي جام نن سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ لوبډله بیا په الف ګروپ کې سره لوبېږي. افغانستان تر دې لوبه مخکې د اماراتو په کوربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یو درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دویم مقام پکې خپل کړ. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر یو ځل بیا د افغان میرمنو د حقوقو پر نقص اندېښنه ښکاره کړه.
4 years after the return of the Taliban.
د طالبانو لراستنېدو څلور کاله وروسته لامه ژوند د خزو او جنو به برخي ګرځول تقریبا بشپړ شوې دي.
د کونړ زلزله ځپلې او ټپي خزي وایي روغتیاي اسانتیاوي نه لري. فرانسه کې پارلمان د صدر اعظم فرانسوا بایرو دولت وپرځو. پاره درته جزئیات لرو. او د فیزیوتراپی نړیواله ورځ سکل داس محل لمانځل کیږي چې افغانستان کې ډیری کسان د فزیکی درملنې په ګټو نه دي خبر.
فزیکی درملنې ته متاسف فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسیلو کار واخلي. ریچارډ بینټ دا غوښتنه تیر ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وقت د طالبانو د راستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې له عامه ژوند د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې افغانستان له لاسه تللې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي ځورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړی د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming
څنګه د دې مخنی ولای شو چې افغانستان په یو ولا ساتلی هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامدار او اصولي نړیوال فشار په ګډون د حکیدو لپاره هڅونه د مدني ټولنې ملاتړ پراخي بشري مرستې په نړیوال کچه د هیوادونو حساب ورکول د جنسیتي اپارتایډ سار او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه دا ټول هغه حسي دي چې باید د خزو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بینټ زیاته کړې چې خزي او انجونی په افغانستان کې له سیستماتیکو زورونو سره مخ دي او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې اغیزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نوموړي د ملګرو ملتونو د یادې غونډې له غړو وغوښتل چې د نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استازي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته په افغانستان کې له عامه ژونده د ښځو او نجونو لری کول تقریبا بشپړ شوي دي. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقوقو سربیره روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت محدود دی او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري.
4 years after the return of the Taliban, the erasure of women and girls from public life.
د طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته له عامه ژوند د ښځو او نجونو به برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوې دي.
د غراست ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشر مرستیال ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقوقو نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټې مشر نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو شدید ترین ناورین دی. نوموړي ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي او په خبره یې د افغان نجونو او ښځو غوښتنه باید غلی پاتې نسی او حقونه یې باید وروګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا وکمنیدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاری او تعلیمي ژوند بیلابیل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتون کې له زده کړو راګرځولې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر شوی او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیری نجونو او میرمنو تل له نړۍ غوښتي چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي. چې په خبره رایه تر اوسه نه دی اخیستل سوی.
و موریدل چې د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د خزو پر بشری وضعیت باندې اندېښنه څرګند کړي. په افغانستان کې په وروستیو مصیبتونو له هغې ډلې د کونړ په زلزله کې هم د راپورونو له مخې خزی او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن شوي. په کونړ کې یو شمیر زلزله ځپلې نجونې، خزی او د نویو زیږیدلو ماشومانو او میندوارو میندې وایي چې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د میاشتنۍ ناروغۍ او دغه راز میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سخت ټپیانې شوي هم دي، خو په خبره حتی د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه هم روغتیایي اسانتیاوې او درمل، او نه هم د ځان مینځلو لپاره ځای ځایګای. فیروزه عزیزی ورسره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
خیمه کې ناستې وو، لور له مشه نه کله مو خپل شو د منیشتر مچې مې مړ دی او د شه مچې کې ناستې
ډیر سکاله نه. لاهورې چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو د شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعته مخکې ولور زیږولې او زلزلې سخت ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهورې ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړ شوي او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده. د دې ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیت ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ سوي کم کې تر خیمو لاندې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل یوازی د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندواره میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملا د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کله نظر څنګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکي ده او زلزلې د کورنۍ ولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ویجاړه کړې. ازادي راډیو ته وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري. غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوې او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند مو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او نجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوې او د خزینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څارته زمينه ور برابر کړل سي. ل دې ډلې د نسایي ولادي څنګه متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي رادیو سره خبرو کې خبردارای ورکړ چې کده دې میرمنو او وینجنو وضعیت تر رسیدنه ونه سي خطرناک ناروغي برامنست سي.
دغه حالات او تاکي جدي پاملرنه ونه شي کېدل شي چې مختلفې رواني او همدارنګه صحي ستونزې مایند ته او وینجنو ته پیدا کړي. کچېر حفظ الصحه مرات نه شي دوی ته مختلفه انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولي سیستم یا هم ادراري ستونزې ورته پیدا کیږي. همدارنګه نور دنني التهابات پیدا کیږي چې زیاتره د جامو کموالی زیاتوالو باندې رول ولوبي وي. همدارنګه ادراري او یا هم کولرا مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې مایند ته د مایند ژوند د تحدید لاندې ونیسي.
ډاکټر بهرام وایي چې د حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو لامل نوې زګیدلې ماشومان په شدید خورځوکۍ د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پات کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای شي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزلې زپلو خزو کورنۍ او پسیمه کې رضاکارانو ازادي رادیو سره خبرو کې د خزو اړتیاو ته رسیدنې لپاره د خزینه ډاکټرانو او مرستندوی خزینه کارکونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزلې زپلو ته د روغتیا او د بشري حقوقو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بیلابیل مرستندوی بنسټونو د مرستو رسولو د خبرې کړي خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافی نه بولی. د تیر یک شنبه په شپه د اگست په یو ډیر سم نه وخته د ریختار په کچه شپږ درجه شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګړې توګه کونړ ولړ زوچې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو بیا هم کونړ کې پاتې کیږو. هلته ځایي چارواکي دا کوي چې د اگست یو درشمې د زلزلې د پلټنې او شغورنې عملیات پای ته رسیدلی، خو یو شمیر ځایي اوسیدونکو دا لري چې لا هم یو شمیر مړي تر خاورو لاندې دي.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پایته رسیدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم یې عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنۍ ته په یو استوري ویډیو پیغام کې ویلي:
ټول لاولې مرحمه خلا زمونږ زخمیان هسپتالونو ته رسولو او دغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو، زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې ولې تر وخت تر اول شي او حالت تداوی شي دي، او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
د طالبانو د حکومت له طبيبي خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي اداري رئیس نور الدین ترابي هم یو شمېر رسنۍ او تویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پایته رسیدلی او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله مشزاینو په جوړولو ورټول دي. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي. خو وايي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې د مړو شوي او څارویو د پیدا کېدو او خخولو په چارو
د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دي، خو یوازې د حیوانات او د سرو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوی کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وای چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاورو لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو ته وویل چې په دې زلزلې کې د کورنۍ و غړي مړ شوی چې څلوري د سیمې د خلکو په مرسته له خاورو رئیسلی او درې له هم تر خاورو لاندې دي.
درې کس نور چې یو می وړه خور ده، یو می وراره ده، یو بل می ورور ده، هغه وسم د خاورو لاندې پراته دي او د دې رئیسل لپاره منسرې امکانات نشته ده. هغه کوم شهیدان چې موږ رئیسلی واغه موږ په کولنګونو په بیلچ راوېستل نو موږ حکومت څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړو. زموږ د شهیدانو پر راوېستل کې راسه کومک وکړي چې هغه په خپل شریعت وګ دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ ورزاکار چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لزګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندې شوي او دغه لری پرتی سیمه ته اصلا ژغورونکو ډلې نه دي تللي. نو موږ ازادي رادیو ته ادعا وکړه
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند دلته یو کلی دی د ودیرو په نامه باندې، دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د را ایستلو نه دي، او هماغه یې دیره شو، هماغه ځای شو.
د کونړ یو شمیر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخ رامنځته شوي ویجاړې او ته پکتو خای د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په 2 د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته پکتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل، د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راز که څه هم په کونړ کې سیمه ییز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلې بشري مرستې رسېدلې، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړي، ازادي راډیو ته وویل
داسې کورنۍ شته دی چې کورنۍ بیا لس غړي دي، یولس مړي دي، دوه پاتې دي، کور یې مران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناست دي، باران او باد او سمر یخنې ټول د هغې لاندې تېری. هغه اوس پرون یې په کور کې یولس مړي شوي دي، نن خو دواره کمپ ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بجارګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي، داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیر اگست میاشتې په 1:30 د شپې ناوخته د ریختر په کچا 6.1 درجې د زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخ مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا بل تیرو 12 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون د باور رایې لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسو بایرو پرون د پارلمان 346 د عدم اعتماد رایې ترلاسه کړې، حال دا چې د په ګټه کارول شوې رایې 194 وي. 4 اویا کلن بایرو د 2024 کال په ډسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی وو. په همدې حال کې د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ اعلان کړی چې ماکرون به په راتلونکو ورځو کې نوی صدر اعظم معرفي کړي. د راتلونکي دولت اصلي دنده به د بودیجې تصویب وي، هغه کار چې له واکه لرې شوی صدر اعظم د کار په لومړیو کې ورسره مخامخ وو. په فرانسه کې د دولت راتلون بدلون داسې مهال ترسره کیږي چې دغه هیواد د مهال له یو شمېر دنګونو، له هغې ډلې د بودیجې له ستونزو او په نړیواله کچه د اوکراین او غزې د جګړې له اغېزو سره مخامخ دی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، پرون د سپتمبر 8 د فیزیوتراپی نړیواله ورځ وه. دا چې فیزیوتراپی د انسان په بدن کې د انسان په روغتیا کې څه اغیز لري، په دې اړه مې د همدې برخې له متخصص سره دا مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنی د فزیک یا ظاهري او تراپی په معنی د درملنې ده. یعنی فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر و کار یې له د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې موږ دا په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه موږ ترسره کوو. چې د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده، څومره ده، تا به جدا واسطه ولیکو. اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپی تعریف به موږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنی ده فزیکي او تراپی په معنی ده درملنې. یعنی فزیکي درملنې ته موږ تاسې فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډیره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان پروختیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي ولو کا داخلي ارګانونه دي او کا خارجي ارګانونه دي فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ یو مفهوم چې دا متاسفانه ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه ده چې فیزیوتراپی یوازې یوازې د ملا دردونه د غاړې دردونه یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده، خو داسې نه ده. فیزیوتراپی په د زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپی موږ تاسې کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چکله د ستونزې ولري موږ ورته ترسره کړو. فیزیوتراپی په ماشومانو کې موږ ترسره کولی شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم موږ تاسې ترسره کولی شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کېدلو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي، همداسې ده؟
ګوره هغلی لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم دی، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعضې خلک مساج له فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم ترسره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده نه وي کړي هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چېرته مسلکي فیزیوتراپی سره اوسئ او مسلکي فیزیوتراپی درمنه ترسره کړئ، تاسو اړ یئ تاسو پر اناتومۍ، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مضامینو باندې باید پوه شئ ترڅو تاسو فیزیوتراپی ترسره کړئ. دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په ښار په کلو بانډو کې ګورو، او بعضې اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي دي، هغوی ته موږ تاسو د فیزیوتراپستانو نوم ورکړو. نه، ولې خو که زه تاسو ته وایم چې موږ تاسو د فیزیوتراپی په ارزښت باندې، فیزیوتراپی د علم په پیژندګلو باندې ساتونو ساتونو بحث هم وکړو، شاید کموي. دومره وایم چې فیزیوتراپی یو خورا ژور او ډېر توسعي علم ده، یعنی ډېر پراخ علم ده او ډېره پراخه څانګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپی دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپی ته راشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړه اغیز لري په بدن باندې؟
ګوره، فیزیوتراپی مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپی که زه تاسو وایم چې فیزیوتراپی په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپی کې یو مقوله لرو چې فیزیوتراپی از لایف سټایل. نه، فیزیوتراپی په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسې فټ ساتي، همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسې روغ ساتي، همدا فیزیوتراپی ده چې موږ تاسې په آینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوی کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوی کوي. بنا فیزیوتراپی مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپی دوز چې کوم دی، هغه به د فیزیوتراپی مربوطه فیزیوتراپی پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ لرو چې وایي پر میاشت میاشت فیزیوتراپی ته ضرورت لري، داسې ناروغان موږ لرو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپی ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامداره د عضلاتو دردونه لري، خصوصا د پښو او د ملا. مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپی څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات دا فیزیوتراپی سره 100% تړاو لري، او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپی څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپی عمده رول چې کوم دی، هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده. نو بنا په دې اساس موږ ویلی شو چې د ملا په دردونو کې او همدارنګه د روماتیزم په اړه د مشکلاتو کې د فیزیوتراپي رول بالکل تر سره کېدلی شي او فیزیوتراپي پورې تړاو لري او د ملا ناروغ او د روماتیزم ناروغ دا باید 100% فیزیوتراپي واخلي او د فیزیوتراپي د نظر لاندې باید اوسي.
د اورتوپیدی متخصص ډاکټر شفیق امیرزای و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. له دې سره دا مجله